پاکستان او چین په ګډون د یولس هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلي چې د شلو هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره یې د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکې تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلې لري، افغانستان حتم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نه شي، په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوی د غونډې شروع کېدو نه مخکې دا خبره واضحه وه چې دا غونډه به کوم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ می سره وستلو. تیر غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډې ته حاضر نه شو چونکی هغه کې خزې وی. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړې وه چې موږ سره که خزې کینی سره مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو ښځو ته بلنه ورکړه، طالبانو ورته وویلې که په یو دروازه ښځې را نه وځي په بله دروازه باندې موږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغسې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنګیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لاندې وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېمه ورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغاني خزینه نوی او دا کاري غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې دغې ناستې ته به افغاني خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلي حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلی حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلود؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو، دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل صاحب. اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان او د دوهې په درې مناسته کې د دوی د پلاوي مشر زبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناسې ته ویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد دغه راز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون ښوونځی او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل موږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړی. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاص یې که تاسو خاص یې که څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی، څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندې ساتلی، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کړي. خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤولان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنر شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړي دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ دپاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې دپاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې دپاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنه دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو اوس وړی دی ټول خلکو ته، دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي، ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي، قرباني پرې ورکوو. د هغه حکومت دفاع موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا که دغه په ځای زموږ په ځای تاسو تاسو دغه شان حکومت منئ؟
او سره له دې چې تېره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولی شي، او که یې اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالرو باندې ټینګار شوی دی. پاکستاني لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلود او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي، او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشرۍ ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده، او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشرۍ دغه دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی ده چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې یې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بېغوره و چې حتی د میلیاردونه ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل، او د دې جرأت یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې یې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي، او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم، او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواهو ماوینه او جان ډوټري چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله، او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي، او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بله غمیزه، یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي، د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي، او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت له پای ته رسیدو سره سم دغه هیواد کې شاوخوا 250,000 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پي او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرون کی کډوال په زور نه باسي خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړلی شي دا لوړ مې میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپلې خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 150,000 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ مشر فیلیپ یا خان لرویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکه د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او تند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهره ته اړ کړي. دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړي او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګیو پورې خزینه خونکو ته هم ماشونه 15,000 ټاکلې دي او فعلاً دا ماشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنیو نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي ماش دی. خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم و او خلکو باسونه کړي دي چې جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9,500 له خوست څخه باندې 3,000 له کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فراه کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده خو نجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان وو اوس په 15,000 تر ټیټ شوی دي. دا ولې لکه مې شوی دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څو کې بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سه نه سه جوړولای نه سه جوړولای یو د ترافیک ستونزې مثلا ته په مدرسه باندې نه سه حل کولای. د ترافیک ستونزې په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کینه ولای ملا به ترافیک په اداره کې څو کې د مخابراتو په اداره کې به څو کې ملا بل اخر باید تعلیم تلاره ورکړسي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې په زاره باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي سبا د سی ورځ راځي چې هغه وخت په تاسو زموږ د درکو خلک به ول تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستي سرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنیو کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او د خلاصون اوازه غډکړه. هغه په یو بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې وڅلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼې پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وڅلوېښت ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ور واستولی شي. د پتنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوي فعاله چې تازه لندن ته تللې ده یو ویډیو خپره کړې ده چې نوموړې تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړې د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغلې کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو وروسته خپل سفیناوی نه دی ورکړی.
ملي استاد ایمو خونی خطه چې څنګه مدرسې دي د شپې کم مدرسې پورې سبقې دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خوغه مونږ نه نه مونږ هوم سکول نه سې کوله په افغانستان ته افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه دغه کورنۍ سکومې دي چې هغه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه نه سي پیدا کولای خو ته افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه سي افورد څنګه هوم سکول و
اوسم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. چینایي ساینس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغو سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغو حجرې پکې کارول شوي دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقیقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته همدغه حجرات فعالېږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکی روبوټ ته د کوم ژوندي انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړی شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سګنلونو په واسطه عمل کوي. د ساینس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپله مهم او ضروري کارونه نشي کولی بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي ترسره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهانو ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعته یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکنیوستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کېږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای 2 مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. د دغه سفر په مهال هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو 2 جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوی. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ راډیو له پاڼو سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
Sabar me tamam ختم کبھی تا صبر میں تمام.